سلام، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش و همکار تکنیکی عبیدالله‌عبید شما را به شنیدن این برنامه یک ساعته خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت با ویژه برنامه مبارزه با فساد اداری اختصاص دارد. شما می توانید در این برنامه از طریق تماس های تلفنی دیدگاه ها، نظریات و سوالاتتان را مطرح کنید و شامل بحث های داغ موضوع باشید. اما پیش از آغاز این برنامه اختصاصی که همکارانم برای اجرای آن آمادگی دارند، اخبار را برایتان داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
مقامات هلمند میگویند در اثر سیلاب ها در این ولایت حداقل 8 نفر جان باختند و صدها نفری که در میان آب ها گیر مانده بودند نجات داده شدند. نظامیان افغان میگویند که مسئول نظامی طالبان در ولسوالی شاولیکوت قندهار کشته شده است. عکس‌های جدید دو منتقد سرشناس رژیم جمهوری اسلامی ایران در رسانه‌های اجتماعی نشر شد و نیروهای مورد حمایت آمریکا در سوریه به تصرف آخرین منطقه زیر تسلط گروه داعش در این کشور نزدیک شدند. تفصیل اخبار. گزارش ها از هلمند می رساند که در اثر سیلاب ها در این ولایت حداقل 8 نفر جان باخته و 8 تنی دیگر زخمی شده اند و صدها نفری که در میان آب گیر مانده بودند نجات داده شدند. عمر زباک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت که تلاش برای نجات صدها نفری دیگری که اکثریت در مربوطات ولسوالی های ناوه و گرمسیر گیر مانده اند جریان دارد.
بعض از آنها که مانده فیلن از طریق زمین نمیشه، از طریق هوا فیلن برشان پلان ها جور شده تا که ساحات او اشخاص هم در ساحات گیر مانده او را از اینجا نجات بده. فیلن بخاطر از این تیم های سروی گماشته شده که فیلن بخاطر کمک های اولیه و بخاطر نجاتشان سروی میکنن و در راه فیلن در ساحات موجود میباشه.
آقای سواکمی افزاید که بیش از 1000 خانواده از اثر سیلاب ها در هلمند آسیب دیدند. سیلاب های دو روز اخیر در ولایت های قندهار و فرا نیز به مردم آسیب رسانیده است. نظامیان افغان در قول اردوی 205 اتل در جنوب افغانستان می گویند که 8 تن از مخالفان مسلح به شمول ملا نقیب الله مسئول نظامی طالبان در ولسوالی شاولیکوت قندهار در نتیجه یک حمله هوایی کشته شدند. تورن احمد عیسی معاون سخنگوی این قول اردو بر رادیو آزادی گفت که این عملیات در نتیجه گزارش های کشفی و استخباراتی در منطقه وچ باختو انجام شده و 9 نفر دیگر از شورشیان در آن زخمی شدند.
8
نفر از تروریستان مسلح کشته شدند. مولاتور نقیب الله مسئول نظامی طالبان در ولسوالی شاولیکوت شامل کشته شدگان است. همچنین 9 تن از تروریستان مسلح در این عملیات زخمی شدند. شورشیان طالب هنوز در مورد کدام تبصره نکردند. عکس‌های جدید دو منتقد سرشناس رژیم جمهوری اسلامی ایران، میرحسین موسوی و همسر وی زهرا رهنورد که از 8 سال در حصر خانگی به سر می‌برند، در رسانه‌های اجتماعی نشر شد. حکومت رسانه‌ها را از نشر تصویرهای آنها منع کرده است. این تصویرها که اولین بار در وبسایت مخالفین به نام کلمه نشر شد، سپس از سوی اعتماد آنلاین نیوز و دیگران نیز شریک ساخته شد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی در انتخابات مورد نزاع سال 2009 چون چهره های عمده مخالفین تبارز کردند. نیروهای مورد حمایت آمریکا در سوریه برای تصرف قریه باغوز، آخرین منطقه زیر تسلط گروه داعش در این کشور نزدیک شدند. یک سخنگوی این نیروها میگوید که جنگ امروز فیصله کن خواهد بود. جنگجویان داعش از قریه باغوز در کنار دریای فرات که در نزدیکی سرحدات عراق موقع دارد، برای سازماندهی عملیات چریکی استفاده می‌کردند. نیروهای دموکراتیک سوریه بعد از اینکه غیر نظامیان را از منطقه دور ساختند، از 18 ساعت به این سو در داخل قریه باغوز با جنگجویان داعش درگیر جنگ هستند. گفته می شود که اکثریت جنگجویان داعش که در این قریه مقاومت می کنند خارجی می باشند. نیروهای دموکراتیک سوریه می گویند که شمار این جنگجویان به صدها نفر می رسد، ولی ائتلاف به رهبری آمریکا می گوید که شمار آنها در حدود 100 نفر است. و امریکا و کوریای جنوبی میگویند که تمرینات سالانه ایشان را برای حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک با کوریای شمالی پایان می‌دهند. وزارت دفاع امریکا دیروز گفت ایالات متحده و کوریای جنوبی موافق شدند که به خاطر تلاش‌های سیاسی برای دور ساختن اسلحه اتمی از شبه جزیره کوریا و کاهش بحران تمرینات نظامی خود را پایان دهند. این توافق پس از آن صورت می‌گیرد که مذاکرات اخیر میان دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در ویتنام ظاهرا به نتیجه پایان یافت. پایان اخبار.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخ لاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري د دې اونۍ د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یکشنبه ساعت 3 لا 4 پس از ظهر و تکرار آن روزهای سه‌شنبه ساعت 1:30 الا 2 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتون را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-2035-40. در یکش میره یو زلبیه تکرار بام 0900-922-515 و 0900-940-15-40. در افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمیټې یا میک تاسو موندنې ښیي چې اداري فساد د کورنۍ چارو وزارت د تدارکاتو پروسه او ګڼې نورې چارې زیانمنې کړي. په کورنیو چارو وزارت کې کمزورې همغږي، د داوطلبۍ په پروسه کې د روڼتیا نشوالی، په پریکړو کې بهرنۍ مداخلې، د افغان ملي پولیسو د ګمارنې په پروسه کې د زیات شمیر خلکو ښکېلتیا او د منل شویو معیارونو نه موجودیت، د پولیسو د پرسونل د دوسیو نشوالی یا ورکېدل، او د تقاعد په پروسه کې د مقرراتو په پام کې نه نیول د دغه راپور مهمې موندنې دي. دغه کمیټه وایي د ارزونې په پروسه کې اړینه بلل شوې چې د یاد وزارت اوسنۍ پالیسي او کړنلارې وارزول شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون هم په خپل راپور کې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه په فساد تورن کړي دي. برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد با یافته های اداره میک در مورد فساد در وزارت داخلی افغانستان اختصاص یافته است. در این برنامه نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله و دکتر اجمل شاکر عضو کمیته میک و یکی از ناظرین این گزارش با ما هستند. شما هم تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. خیلی شکر خبرون تخرق لست. په پیل کې غواړم ستاسو د راپور په اړه باندې معلومات ولرو چې دغه راپور څه ډول پر او پر کوم معیارونو باندې جوړ شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو او د رادیو ازادي ټولو ترنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د لکه څنګه تاسو معلومه ده چې په 1989 کال کله چې په امنیتي سکتور کې مشکلات خپل اوج ته ورسېده، نو د اداري فساد په وړاندې د څارنې او ارزونې کمیټې پریکړه وکړه تر څو د سکتور د فساد د زیانمنونو په وړاندې وارزي. هماغه و چې د دلب په میاشت کې موږ د وزارت د رهبرۍ سره په اړیکه کې شو.
مهرباني.
د وزارت د رهبری سره په اړیکه کې شو او هغوی د دې ارزونې سره موافقه وکړله. ارزونه په همغه 1989 کال په پای کې تقریبا شروع شوه او 15 میاشتې د معلوماتو چمغاري او پروسه په بل کې ونیوله چې بل اخره معلومات موږ راټول کړو دغه نم یو راپور جوړ کړ. د اول ول د چې دغه راپور چې په چلور دغه تحقیق په چلور مرحله او په یو پروسه په لړ کې چې چلور مرحله لري دا راپور تهیه شوی یا برابر شوی دی. اول مرحله منګه اول دا تعین کړ چې په وزارت کې کم برخې دي چې هغه زیات د فساد پر وړاندې زیانمنې دي. په دومره مرحله کې منګه راپورونه د دوی کم معلومات شو هغه موږ ټول کړو. په درې مرحله کې معلومات تحلیل شو. په څلورمه مرحله کې بیا راپور جوړ شو. ماهیت د دې راپور چې دی دا یو کیفي راپور دی، یعنی کمی نه دی. په دې راپور کې د وزارت درې برخې منګه ارزولې دي چې یوې تدارکات دي، بله برخه لوجستیک برخه ده، او دریمه برخه د انساني سرچینو یا د منابع بشري برخه ده. او هدف د دې ارزونې دا ده چې موږ په دغه یادو برخو کې چې ما ذکر کړې درې برخې، په دې کې هغه زیانمنې چې فساد ته موقع برابروي یا فساد زمینه برابروي هغه پیدا کړو، د هغه د رفع دپاره یا د لمنځه وړلو دپاره سپارښتنې وکړو. نو په دې لړ کې موږ دغه درې برخې وارزولې. تقریبا په دې کې موږ 15 زیانمننې داسې خالیګاوي چې د فساد دپاره موقع برابرول هغه موږ وپېژندلې، او د هغې د رفع کولو لپاره موږ څلور اویا سپارښتنې صادرې کړې. وزارت سره شریکې شوي دي او هغوی هم په ټوله کې د موندنو سره موافق دي. د معلوماتو د راټولولو په هکله لکه څنګه چې ما وویلې، په دې راپور کې د څلورو میتودونو څخه ګټه پورته شوې. یو د وزارت په هکله هغه کوم خپاره شوي رپورټونه چې د نورو ادارو په واسطه لکه هغه د افغانستان د روڼتیا سازمان یا ایوا، په دوم قدم کې سیګار کوم راپورونه چې د امنیتي سکتور خصوصا د وزارت داخلي په اړه هغه دوم هغه د وزارت خپل قوانین او پالیسیانې چې په وزارت کې موجود دي هغه موږ د تلارزونې لاندې نیولي دي او تحلیل کړي دي. دا یو هغه میتود د جمعوري د معلوماتو. دوم میتود د جمعوري د معلوماتو په دې راپور کې موږ تقریبا د وزارت د 9 کارکوونکو سره مرکې کړي، د 10 شرکتونو سره چې د تدارکاتو په پروژه کې په وزارت داخله کې برخه اخیستې وه د هغوی سره هم یو نظر سنجي کړی. د هغوی نظر هم اخیسته چې کومې زیانمنندې په تدارکاتو پروسه کې موجودې دي. همدارنګه انجوګانو ټول جامع مدني او ټول هغه خلک چې په یو قسم د وزارت په امور کې داخل د هغوی سره موږ مرکې ترسره کړي. دریم روش چې موږ په هغې کې په دې راپور کې د هغې په واسطه معلومات راټول کړي هغه د ګردي میزونه چوکدوي. د دې په لار اچولو تقریبا په دغه ارزونه کې موږ څلور ګردي میزونه په لار اچولي د وزارت د کارکوونکو سره، او دغه معلومات چې موږ کوم د نورو میتودونو په واسطه ترلاسه کړي دا هم دغو سره شریک کړي تر څو ښه تحلیل شي. څلورم میتود چې موږ په دې ارزونه کې ترې کار اخیستی هغه زموږ خپله مشاهده ده. موږ خپله د وزارت د کارکوونکو سره نږدې نه لیدلي، هغه کارکوونکي خصوصا د ترفې په بخش کې چې د اوږدو اوږدو لینو د وزارت په مخ کې هغوی په قطارونو کې ولاړ دي، د خپل ترفې پسې په خپله ګرځي. هغوی سره موږ مرکې ترسره کړي دي او د هغوی نظر هم په دې هکله اخیستی. نو دا د راپور په هکله خلاص معلومات چې دغه راپور یعنې په دغه مرحلو کې اخ شوه. یوه مهمه خبره دا ده چې دغه 45 دوسیې یا سامپل یا نمونه چې ما ذکر کړه دا د 1994، 1995 او 1996 کلونو پورې اړه لري. یعنی موږ چون خپل مطالعه په 1999 کال کې جاري و جریان درلوده، نو دا که موږ خپل د 1999 کال سمپل اخیسته وای یو څه نیمګړتیا پکې راغلې وای، ځکه موږ نشو کولای چې د 1999 کال سمپل واخلو، ځکه درې تیر کلونه چې زموږ ټول معلومات چې دي په هغه درې تیر کلونو پورې اړه لري. راپور پاکل خلاص معلومات.
یک موضوعی که در مورد تهیه از گزارش بود، در کل فقط در وزارت داخله متمرکز بود، یعنی مراکز و یا مراجع که به وزارت داخله مربوط میشه مثلا در ولایات یا در جاهای دیگه هم شما بررسی کردین؟
خب معلومات در ټولول د پاره موږ درې ولایت پلان کړیو چې په هغه وخت کې امنیتي وضع په جرابات کې یو څه نیمګړی و، مشکلات ول د ستونزې وي، موږ نه شو کولای جرابات ته لاړ شو. باقي دوه ولایتونه چې یو بلخ او بل هرات، موږ هلته سفرونه درلودل، د ځایي چارواکو سره مرکې ترسره کړې، حتی د سرباز تر کچې پورې موږ ولیدل، هغوی سره د هغوی ستونزې هم واورېدې چې مشکلات په لوجستیک او دې مسایلو کې څه مشکل لري.
چی فکر میکنین؟ آیا از 34 ولایت افغانستان بررسی کردن یا ارزیابی کردن دو ولایت و هم یکی در شمال و دیگر در غرب افغانستان جوابگوی از این است که واقعا این گزارش همه جانبه بوده میتونه؟
اصلا دغه گزارشات یا هغه چورتوی تحقیقات په دو قسم دي، یو کمی دی او بل کیفی. په کیفی کمی مطالعات کې یو شمېر قواعد چې موږ دغه ته مطابقت کوو، مثلا نمونه به څنګه تعین شي، کوم ځای ته به لاړ شي، ولې په کیفی مطالعات کې داسې کوم خاص قواعد نشته. خصوصا د زمون کې میتودولوژي شته دی، ویسي یا د ځانمنن د اداري فساد په وړاندې ځانمنن ارزونه. دلته مهمه دا ده چې تاسو یو ستونزه پیدا کړئ، کاغه دلته په کابل کې یا په یو ولایت کې یا په دوه ولایتونو کې، یعنی کسون په یو ولایت کې می یا د څلوي کسان یا 50 کسان د خیاو نفر وي چې دغه ستونزه شته، هغه وکړي چې اسناد لري کې موږ په دې پسې نه یو چې دغه ستونزه په ټول افغانستان کې پیدا کو یا زیات ځای کې پیدا کو. البته دا د خبره ده چې سره وکړي چې په یو مطالعه کې ډېر ولایتونه کوي کې زیات ولایتونه په بر کې ونیسته مطالعه، ولی موږ هم د امکاناتو د نشتون او د وخت کموالی له امله ونه شو کولای چې زیات ولایتونه ته غشو. درې ولایتونه په نمونه کې شامل شي، دوه ولایتونه ته وکړي، ولی دغه محدودیت چې ده دا په دین او مطالعاتو کې د مطالعې هغه موندنې چې دغه نه زیانمنوي.
ما د دې لپاره د پوښتنه مطرح کړه چې ډیری کسان موږ ته شکایت له هغه سیمو څخه کوي، له هغه ولایتونو څخه کوي چې ستاسو د ارزونې له چوکاټه بهر دي. یعنی که تاسو یوازې په کابل کې وګورئ، کیدای شي تاسو په ټول کورنیو چارو وزارت کې دوه ستونزې پیدا کړئ په تور مثال، خو که تاسو ولایتونو ته ورشئ او هغلته د دوی ستونزې وارزوئ، هغلته د فساد هغه زیانمننې وارزوئ، هغلته فاسد کسانو په اړه باندې څېړنې وکړئ، نو تاسو به د دوو په ځای 22 یا هم 200 ستونزې سره مخ شئ. یعنی خبره دا ده که واقعا په دې باندې زموږ ټینګار وي چې زموږ راپور باید هر اړخیز راپور وي، نو فکر نه کوي چې نور ولایتونو ته باید ډېره مراجعه وشي تر څو د فساد اصلي ریښې په نورو ځایو کې هم وموندل شي؟
اصلا زموږ مطالعې چې دي دا دوامداره مطالعې دي. دې نه بعد هم تقریبا د دوه کال لپاره موږ خپل تعقیبي څېړنې لګو په وزارت داخله کې، چې همدغه سپارښتنې دا موږ په البته دا نه دغه دوه ولایتونه نه دا موږ چې اوس ورته تللي یو، په راتلونکي کې نور ولایتونه موږ پلانوو او هلته ځو. نږدې نه ساحه هلته ګورو، وضعیت ګورو چې همدغه ستونزې دي، ستونزې هلته نورې دي، او بیا په هغه اقلام وزارت سره خپل زموږ د سترګو د لیدلو حال چې دی هغه شریکوو. یو ولې په اوس مرحله کې چون وخت کم و، موږ دغه دوه ولایتونه ولیدل په راتلونکي کې دوه کلونو کې، موږ هغه روبه کې دوه یا درې نور ولایتونه ته ځو او څه چې هلته پیدا کوو هغه بیا زه د وزارت سره شریکوم چې دغه ستونزې دي په پروسه کې.
لکه څنګه چې تاسو ویلي که به طور عموم ما گزارش های تعقیبی هم داریم و ارزیابی های تعقیبی هم داریم که در مورد وزارت داخله خواهیم کرد و گزارش فعلیتان مربوط به سال 1394، 1395 و 1396 میشه. قبل از این هم کدام گزارش در مورد وزارت داخله داشتین یا هم بررسی از وزارت داخله داشتین قبل از سال 1394؟
دسه یو هر اړخیز ارزونه موږ نه ده کړې، ولی یو شپې وړې ارزونه ویل کده هغه خصوصا د وزارت داخلي پاکلنه او د وزارت دفاع پاکلنه د 423 غښتون د درملو هغه کوم واقعیت و چې څلوېښت میلیونه ډالر هغه دوا چې ورکوه بیا هغه څارنوالۍ ته معرفي شو محکمه وه نو هغه پروسه مونږ نږدې نه ارزوله ولې دغسې یوه همه جانبه څېړنه مونږ په وزارت داخله کې تر اوسه نه وه کړې دا اوله مطالعه وه
و به عنوان از اینکه وزارت داخلی افغانستان یک وزارت در کل جزء پلیس وزیری یک وزارت اجرایی هست، طبیعی است که دست بسیار بالا در بخش امنیتی و در بخش نفوذ در بخش امنیتی و پلیس و مراجع بیشتر دیگه داره. کارکردتان یا ای که دسترسیتان به منابعی که شما میخواستین در اینجا روی از او ارجابی بکنین و هم تحقیق بکنین چیگونه بود؟
د لاسرسی پاک لبه دویم چې منګه تقریبا دو درې جلسې د کمیټه په کچه د وزیر صاحب سره ونیولې برمک صاحب سره برمک صاحب دې اکل ډېر همکاري وکړله او موږ لاندې رئیسان ته به حکم ورکړو ولې متاسفانه دا ویدویم چې لاندې برخه کې همکاري ډېره کمه خصوصا د پیژنتون په برخه کې تر اخره پورې زیات مقاومت موجود و چې بیا په اخر کې چې کله برمک صاحب یو څه اصلاحات راوستل او دغه ملکی بخشونه د نظامي بخشونه جدا کړه چې دلته یو څه ستونزې مو راولاړې کړې ولې بیا همکاري په دې بخش کې خشوه کله چې دغه بخشونه یو څه ملکی کارمندان ملکی کارکوونکي پکې راډن نه شو نو بیا همکاري خشوه ولې مخکې همکاري ډېره کمه
تاسو د څو برخو یادونه وکړه چې دقیقا په ټوله کې په تدارکاتو لوجستیک او د منابع بشري یا د په برخو کې تاسو څېړنه درلودې یو موضوع دی چې پیل د تدارکاتو نه و کو تر ډېره پورې پخوا هم دا اندېښنې وې شکایتونه وو چې په تدارکاتو کې ډېرې زیاتې ستونزې دي او په ځنګړې توګه په کوم قراردادونه چې شوي دي حتی د دې مثالونه هم ول چې په داسې حال کې چې په عام بازار کې یوه اګۍ په شپږ افغانۍ یا په پنځه افغانۍ پیدا کېږي نه بلکې په شپږ افغانۍ ده خو کوم قرارداد چې شوی ده هغه په یوه افغانۍ ده بله خبره دا چې مثلا یو کیلو غوښه د یاشل لپاره چې امنیتي ځواکونه ته باید ورسول شي قرارداد په عام بازار کې که تاسو پیدا کړئ شاید په 300 افغانۍ باندې ونه کول شي یو کیلو غوښه واخلئ خو قرارداد په 130 افغانۍ شوی دی دغه ستونزې تاسو کله چې د تدارکاتو پروسه څېړله داسې قراردادونه مو بیا هم تر سترګو شول چې داسې ستونزې پکې وي یا که داسې نه و کوم ستونزې مو تاسو په تدارکاتو برخه کې پیدا کړلې
ښه لکه څنګه چې ما مخکې وویلې زموږ اصول د پروسیجر داسې دی چې موږ خو هغه ټول دوسیې چې په تدارکاتو کې موجودې وي تر ارزونې لاندې نه شو نیولی ځکه وخت ډېر کم و
اما غسان پلونه مو چې ارزولی دي
15 نمونه د قراردادونو چې موږ په تدارکاتو کې ولې د لږه کې مختلف ستونزې ویل ک زوګ ته اشاره کوم اول دا چې په دغه دوسیو کې د تدارکاتو یو جامع پلان نو موجود چې د هدف زمونږ د موندل نه دا چې کله چې تدارکات د پلان موږ خبره کوو پلان د توکي یا د خدماتو تخمینی قیمت دا تخمین د غیر وړاند وینه کی چې تخمینی قیمت د توکي یا د خدمت به دومره ای بل دا چې د مارکیټ سروې یا د قیمت یا خدمت په بازار مارکیټ کې څومره پیدا کیږي دا د خدمت یا توکي په کوم وخت کې په کار دی د کوم میتود په واسطه به دوی و پیګل شي یا و تدارک شي دغه باز نقطې چې دي دا په تدارکاتو په قانون کې ذکر کیږي اگر چې وزارت یو تدارکاتو یو قانون درلوده دغه کال لپاره آماده کړی ولې موږ څه چې پکې ومندل دغه قانون فساد زمینه برابر کړی ځکه د تدارکاتو چارواکو لاس یې ډېر خلاص پرېښو لاس ډېر خلاص پرېښو تر څو کوم میتودونه چې استفاده وکړي یا اکثریت توکو کې دغه تخمینی قیمت شو هغه نو اټکل شوی نو ځکه بل دا چې د توکو اړینې ځانګړتیاوې چې موږ یو مثلا دغه یو لپټاپ یا دغه شی زموږ په کار دی دغه دغه مشخصات باید ولري ځانګړتیاوې دا نه وي ذکر شوې چې دا به تدارکات چارواکو ته تدارکاتو پروسه کې د فساد موقع برابروي او په پروسه کې ستونزې راولاړي
دیر زیاده مننه. یک شنونده روی خط هست، بله به برنامه خوش آمدین، بفرمایید.
خوشحال اوسئ تاسو قدر من نلمتا د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم، همدارنګه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم. جمهور خوشخوی په ملي راډیو تلویزیون کې پخوانی همکار. سوال لري، البته سوال مې کولی شم چې د امنیت په باره کې سوال وکړم؟ صاحب
مهرباني وکړئ، موږ به ښاغلي رحیمي سره مطرح کړو، هغوی به هم ځواب وایي. که ښاغلي شاکر ته راځي کېدل دوی به ځواب وایي. مهرباني وکړئ.
تشکر وخت کوم تر کومه ځایه چې ښکاریږي په دې وروستیو دوه میاشتو یا نیمه میاشت کې په کارتنو، البته د بګرامیو د اوسنکلو په سیمه کې بعضې لاره شکوونکي صاحب خلک د رایي او د دوی څخه پیسې، موبایل او بعضې نور شیان اخلي. البته زه به تاسو ته ادرس درکړم صاحب، چې د اوسنکلو سړک ته چې کله ځي په اوله کوڅه کې نه په دوهمه کوڅه کې دغه مشکلات شته، او همدارنګه د کارتنو څخه واخلي ته اردان قیمته تر سیاسنګه پورې کله ناکله صاحب د شپې دخوا موټرونه ودرېږي، او بعضې خلک چې ولي ځي هغه ودرېږي او د هغو څخه سامانونه اخلي. په دې باره کې د کورنیو چارو محترم وزارت څه تصمیم نیولی دی صاحب چې دغه مشکلات څخه دا خاریان خلاص کړي؟ دغه سوال مو په ډېر درناوی که ماته لطف وکړي او جواب راکړي صاحب.
ډېره زیاته مننه ښاغلی خوشخوی. ښاغلی رحیمي به دغه پوښتنې ته ځواب ووایي او ستاسو دغه اندېښنه به ځواب کړي. مهرباني ښاغلی شاکر،
بله برخه چې بله ستونزه چې موږ په دې تدارکاتو په کوڅه کې پیدا کړه، هغه د ضعیفه همغږۍ یا هماهنګي موجودیت د تدارکات د وزارت د مختلفو ریاستونو ترمنځ. په دې برخه کې موږ بعضې د وزارت د کارکوونکو سره مرکې وکړې. هغوی داسې ویلې چې هغه توکي چې خپله تدارکاتو ریاست ته پکې ګټه وي یا دوی ته پکې فایده وي، دوی ته د فساد زمینه پکې برابر وي، هغه ډېر زر تدارک کېږي. ولې نور هغه توکي چې زموږ ډېر شدید ضرورت وي، ولې دوی ته پکې د فساد موقع نه وي برابر، یا دوی ته پکې یو څه نه پاتې کېږي، هغه په میاشتو میاشتو پراته وي او نه تدارک کېږي. په دې هکله هغوی خپل استعلامونه او کوم مواد چې هغه موږ سره شریک کړل، چې دا یو بله ستونزه وه چې د فساد لپاره موقع برابروي. بله موضوع که مخکې چې ما وویلې، هغه د اجناسو یا د توکو مفصل معیارونو نشتوالی و، چې اګه تدارکاتو قانون په دې اړه ډېر واضح ذکر کړي دي چې تدارکاتو قانون هغه توکي چې د تدارکاتو په پلان کې ځای په ځای کېږي باید ټول اړین جزئیات یې معلوم وي، چې په کوم مقدار کې کم مشخصات دغه توکي لري. ولې په وزارت کې کومې پنځلس دوسیې چې موږ تر پوښښ لاندې ونیولې، متاسفانه دغه مشخصات ډېر په اکثریتو کې نه وو، چې دا بیا خپله د تدارکاتو د کارکوونکو ته زمینه مساعدوي تر څو په قراردادونو کې لاسوهنه وکړي. بله موضوع چې موږ هلته پیدا کړه، یو اگر چې د لکه څنګه چې تاسو بهتره معلومه ده، دغه خپل غیر رقابتي میتودونه یا سنگل سورس چوردوي، دا یو د تدارکاتو د میتودونو څخه دی. ولې په خاص شرایطو کې دنه استفاده کیږي؟ ولې څه چې موږ په وزارت کې پیدا کړه، هغه دا و چې قصدن بعضې مسایل پرېښودل کېږي، ځنډول کېږي، چې بالاخره ډېر ناوخته شي او د سنگل سورس یا د منبع واحد نه بله لاره ونه لري.
ډېره زیاته مننه ښاغلی شاکر. آخر رحیمي به برنامه خوش آمدین. قسمی که در جریان هستین، موضوع برنامه ما به گزارش اخیر مک یا بررسی های اداره مک در مورد وزارت داخلی افغانستان اختصاص یافته. شما میخواییم عکس العملتون در مورد گزارش اداره مک داشته باشیم، شما نظرتون چی است؟
بسیار زیاد تشکر. من سلام های خود خدمت شما، خدمت تمام شنونده های برنامه خوب شما و اعتداد از کسایی که در بحث امروز شما هست، تقدیم میکنم. میک گزارش را که در بخش وزارت امور داخله یک گویا در سه بخش فساد وجود داره نشر کرد، ما چیزی که میتونیم مستقیما به اداره میک بگویم و از طریق رسانه شما به مردم افغانستان ایره شریک کنیم که هر اداره که تحقیق میکنه در هر بخش در امورات وزارت امور داخله ما از او استقبال میکنیم. ما من حیث یک مرجع پاسخگو به مردم افغانستان در هر موردی که با شما برزو هم تسهیلات در بخش دقیق برشان فراهم میکنیم و هم جوابگو خواهد بودیم بر مردم عزیز افغانستان. در سه بخشی که اینا گفتن که دوی بخش فساد وجود داره، ما ایره به شکل کلی رد کردن نمیتونیم، منتها به او حدی که اداره محترم میک گزارشات پخش کرد به او شکل نیست. متاسفانه چیزی که بر از او باید اعتراف کرد که از ادارات سابق یک سلسله مشکلات دی بخش باقی مانده و رهبری جدید وزارت امور داخله به خاطر رسیدگی به این موضوعات تعهد جدی داره. یک سلسله موارد را ما شناسایی کردیم که بر از او باید آنان رسیدگی صورت بگیره، در بخش لوجستیک، در بخش منابع بشری و در بخش تدارکات که این سه بخش عمده گزارش اداره محترم میک بود که دی بخش اگر ما مستقیما صحبت کنیم که 70% کارا در این بخش دی اواخر پیش رفته، منتها مشکلاتی که او درس کرده برای اداره محترم و به بیرون که او یک سلسله مواردش حقیقی بوده، او مشکلات است که از سابق بر ما مانده. به خاطر برچیدن این موضوع رهبری جدید وزارت امور داخله میخواد که تمام موارد الکترونیکی و برقی بسازه که هیچ کس نتونه زمینه سازی شود برشان در بخش فساد.
اما آخر همی گزارشی را که آقای شاکر گفتن در مورد اینا نشر کردن از سالهای 1394، 1395 و اخیرا 1396، یعنی سال گذشته بود، یعنی میشه ایره به رهبری ها و یا هم به دوایر قبلی انتقال داد و گفت که این میراث از اونا بوده و ما فعلا روی ازی کار کرده رویسیم؟
دقیقا یک چیزی که باید هر اداره صورت بگیره و کار بنیادی و اساسی است، از ریشه یک موضوع باید برچیده شود و کنده شود. به او اساس از سابق برای این بخش ها هیچ یک سیستم وجود نداشت که به اساس از او یعنی گراف فساد کاهش پیدا بکنه. به او اساس رهبری جدید وزارت امور داخله روی از موضوع به شکل جدی کار میکنه که هر کسی که یا از بیرون فساد میکنه و یا هم در داخل بر از زمین سازی میکنه، این تعداد اشخاص و افراد باید شناسایی شه و پنجه قانون سپرده شه و برای هیچ کسی زمینه باید مساعد نشه که یا در داخل یا هم از بیرون در امورات داخلی این سه بخش که ذکر شده به تداخل بکنه.
یکی از سوالاتی که من از آقای شاکر هم داشتم، اونا در جریان تشریح و گزارش گفتن که ما این گزارش از هم در کابل از وزارت داخله و به شکل ولایتی از هرات و بلخ ارجبی کردیم. سوال من از اونا هم این بود که آیا این واقعا پاسخگوی تمام تشکیلات وزارت داخله بوده میتونه فقط دو ولایت از جمع 34 ولایت افغانستان؟ از شما هم پرسشم همی است که وقتی شما میگین که برخی از مشکلات خود از این گزارش داره و برخ شما میپذیریم، اما به او قدر هم عمیق نیست که مطرح کردن، یعنی به نظر شما کدام معیارها را اینا در نظر نگرفته و فکر میکنین که در گزارش در کدام بخش از گزارش دقیقا مشکل وجود داره؟
خب ما تمام گزارش اینا را مطالعه کردم در چند موضوعی که اینا بر از او اشاره کرده بودن، در بسیاری موارد تطابق میکرد اما بسیاری موارد او تطابق نمیکرد.
این مواردی که تطابق نمیکرد و میکرد دقیقا اگر چند دایشان هم بگرین
به این موضوع میم، چند موردی بود. یکی که اینا میگن که در بخش کارا تعلل میشه در کارا، غفلت میشه در کارا، به او سطحه که اینا گفته بودن فسادی را که اینا دو بخش وارد کرده بود و اساس نداره به او شکل. در بخش تدارکات و قراردادها شما میفهمین قراردادی که تمام قراردادی که گراف از او بلندتر باشه، او از طرف اداره محترم تدارکات ملی او پروسیجر از اون به شکل مکملش در مراحل میشه. ما در این بخش فقط بخش نظارت را داریم که قراردادهایی که او برای اشخاص و افراد داده میشه وقتی که در امورات وزارت امورات داخله می تطبیق میشه، از او بخش ها باید نظارت جدی صورت بگیره که ما تانستیم در این 3 ماه اخیر بسیاری از او اشخاص و افراد که قراردادی بودن و او رقم خدمات که در شرطنامه بود او را به او شکل درستش رسانده نمیتونست، اونا شناسایی شد توسط بخش کشف استخبارات ما و بخش های جرایم ما و پنجه قانون برده شد.
و در مورد از این که عناصری که شما قبول میکنین کدام ها بودن، پس از یک شنونده داریم، شنونده را میشنویم که اردوی سوال هم میتونین باز یک جا جواب بتین. بله خبرون تخرق لست میره بانیم که
کلاش سر محترم ولی شکر سب و رحیم سیعت سلامون اوران لیکم نصرت الله زهرین سنگزیم لحیرات
لحیرات خاقلی سنگزیم خبرون تخرق لست میره بانیم که
پخیر سی وو خاقلی شکر سب می و پختن و لرم دقا دیدیم جران و فرامانی سی دخلی وزارت که کری دی توی که فساد لعملون او خود لی البته دی فساد دو موارد سی ما دیدان فرانور کرده دا نپکلی دل که یو پرسیدلی تشکیلاتی بدبختانه د افغانستان په ټولو ادارو کې دا خصوصا په داخله وزارت کې تشکیلات او پرسیدلي تشکیلات بیسی حد تر رسیدلي دي چې همدغه مسله د دې لامل شوې ده تر څو د هغه صلاحیت د وظیفې د بعضې کارمندانو تر مابین ورک سي او ډېری داسې کارونه رامنځته سي چې یو کارمند وایي دا زما په صلاحیت کې نه ده، د یو کارمند ورسه او هغه وایي چې دا زما په صلاحیت کارمند ته ورسه چې په دې اړه باندې آیا دوی څېړنې کړي دي که نه دي کړي. بله مسله چې تر ډېره هر وزارت کې به خصوصا په داخله وزارت کې د فساد هغه دغه پخواني زاړه مامورین چې خصوصا ډېری کسان یې هغه جهادي ډلو لخوا په میراثي توګه باندې راوستل شول او نظامي واغوستلی شو او هغه دوی مقرر شولې په لوړو پوستونو باندې او هماغه کسان دي چې بدبختانه تر ننه پورې په ډېرو بدمرغیو او حتی په اداري فساد او نامنه کې په دې اړه باندې دوی تحقیقات کړي کومې پایلې ته رسېدلي دي. نو او هغه وروستۍ پوښتنه مې دغه ده تر کومه چې موږ لیدلي دي تر اوسه پورې کار چې دلته سوی ډېری پروژې په یو پروژې شکل باندې وو موږ عملي اقداماتو کې څه نه دي لیدلي. پوښتنه له دوی نه دغه ده چې تاسې کوم لاره چارې د دې مشکلاتو د حل لپاره وړاندې کړلې چې تر څو داخله وزارت کې له دغه اوږده او لوړ فساد نه پاک واوسي او په اصطلاح دا هم یوه پروژه ونه اوسي چې خالي د کاغذ په مخ باندې پاتې شي. او یو بله خبره هم دا وه چې دوی وویل تدارکات د تدارکات خو مخکې غټ فساد و. کله چې ښاغلی اشرف غني واک ته ورسېد په داخل د ارګ کې د تدارکاتو ملتون جوړ کړ او ډېری دولتي قراردادونه یا تدارکاتي قراردادونه حتی د داخلي وزارت په شمول هغلته کېدل. آیا د همغه کمیسیون لخوا نسوی ده که نه دلته درته فساد چې تاسې اوس وایي یا دا خپله په داخل د وزارت کې نور قرارداد یو دا فساد په حضور کې ده؟ مننه
ډېره زیاته مننه ښاغلی سنګزی. ښاغلی شاکر که په لنډه توګه د دوی پوښتنو ته ځواب ووایه، یو دا چې تشکیلاتي پرسوب دی یا تورم تشکیلاتي په کورنیو چارو وزارت کې په دې اړه تاسو څېړنه کړې، مسلکي توب په اړه باندې مو څېړنه کړې، او دا چې دا تدارکاتو چې تاسو ورڅخه یادونه وکړه دا په هغه ملي تدارکات ادارې کړي دي که خپله کورنیو چارو وزارت کې داسې کوم موضوع ده؟
مننه استانګزو څخه. اول د پرسیدلي تشکیلاتو په هکله باید ووایم دا موندنه موږ په خپل راپور کې پیدا کړې، هلته هم په جزئیاتو باندې ذکر کړی چې هغه موضوع دا موږ ذکر کړی دي چې تقریبا د منابع بشري په برخه کې پیژنتون 4 نه زیات کارکوونکي لري. دومه برخه دا چې جلب او جذب هم همدغه وظیفه ترسره کوي. نو تقریبا په دغه برخه کې او په دومره تشکیل سره کله چې منسوبین نظامی منسوبین خپل تعرفه یا رتبه اخلي هغه به خپل اسناد په خپل د ولسوالۍ او د نام نو وضعیت کې د ولسوالۍ او بیا قمندانۍ او ولایتي قمندانۍ نو بیا ولایت ته دلته راشي او خپل اسناد خپل مختوي شي چې دا موږ خپل د تحقیق په جریان کې پیدا کړو او ستر زیانمن نه ده بل د دوه پښتنه د کارکونکو د کم ظرفیت یا د پخوانیو جهادي ګروپونو ته په واسطه خلک چې معرف شوي دي البته د منابع بشري برخې موږ ارزولي هلته موږ د خاص تنظیم نه نوم نه دی اخیستی ولې دا هم ویلي دي چې ظرفیت په هکله کومې ستونزې چې موجودې دي هغه ته موږ اشاره کړې ده. کار دریم سوال یې هغه د سپارښتنو په هکله و چې دا کار به د پروژهیي شکل وي او که په دوامداره موږ تقریبا دوه کاله د وزارت سره یو ځای کار کوو دغه سپارښتنې چې موږ ویلي په دې هکله راپورونه جوړوو په باور شکل یې خلکو ته وړاندې کوو چې وضعیت په څه ډول دی. او بل موضوع د بل سوال د تدارکاتو په برخه کې وشته تدارکات د ستونزې چې تاسو ذکر کړی دا په وزارت په کچه وي او که د تدارکاتو ملي په کچه د دغه ستونزې چې موږ ذکر کړی دا په هغه نمونې موږ اخیستي چې د وزارت په هغه کې شامل وي یعنې د وزارت په صلاحیت کې شامل وي هغه قراردادونه چې تدارکات ملي پورې اړه لري یا عامه تدارکاتو پورې اړه لري نو هغه ستونزې موږ په دې کې نه دي ارزولي ولې په دغه کال کې یو بله مطالعه موږ تر لاس لاندې لرو چې هلته به بیا هغه ستونزې چې په تدارکات ملي کې دي هغه ارزو.
ډېر زیاته مننه آقای رحیمی. میشه در جریان پرسخ موضوعاتی که آقای سانگزی هم اشاره کردن و آقای شاکر گفتن که و دقیقا این مشکلات در بخش گزارش خود داشتن که تورم تشکیلاتی و عدم مسلکی بودن و همچنان بخش تدارکاتی است.
زیاته مننه. زه خپل سلامونه اونې کې هله قزمن سانگزی صاحب ته چې درات نه اړیکه کړې و ورته وړاندې کوم. څو موارد کې زه غواړم خبرې وکم په دې برخه کې. یو هغه پخوانی کسان دوه خودل چې پخوانی کسان راغلي کورنۍ چارو وزارت کې دند ګراوګان کړی وي حتی کسان وو اشخاص او افراد وو چې لس کاله پنځلس کاله او اتلس کاله په یو بس کې به دوی ځای په ځای وو او د مصلحتو له مخې لنیکه مرغه په دې وروستیو کې هغه پروسیجر د روټیشن چې موږ په ټول افغانستان کې تطبیق کړ ټول هغه کسان چې په یو بس کې په درېو کالو کې کار کړی و یعنې درې کاله مسلسل په یو بس کې کار کړی و هغه تبدیل شول تغییر شول. د لومړۍ کرښې کسان هم راوستل مرکز ته. د مرکز کسان لوړل لومړۍ کرښې ته مقامات یې او لومړۍ درجه مسؤولین یې هم همدغسې شول. د ناامنو ولایتو راغلل امن ته. د امنو ولایتو ولاړل ناامنو ولایتو ته. دا دنده باید په یو شان په یوه سترګه باید ورته وکتل شي لکه څنګه چې د پولیسو نوم ملي دی موږ چې وایي ملي پولیس نو پولیس باید ملي واوسي په هر ځای کې چې دوی ته دنده ور په غاړه کېږي دغه دنده باید په موږ شکل مخته وي.
بله ښاغلی رحمي. دوی اړیکه پرې شوه له پد مخه. خب تر څو چې بیرته له ښاغلي رحیمي سره زموږ اړیکه وصلېږي د لوجستیک په برخه کې هم تاسو ویلي چې مخکې مو د تدارکاتو په برخه کې وویلې او د هغې د ستونزو په اړه باندې د لوجستیک په برخه کې هم داسې ډېر موارد دي چې تاسو دلته ستاسو په راپور کې لیدل کېږي چې بېلابېلې د ناقصو د موجودیانو د ناقصو فهرستونو شتون ده او د ناقصو کتابونو شتون ده او داسې نور موضوعات کېدای شي دا هم تاسو پرې رڼا واچوئ چې کومو برخو کې د دقیقا په لوجستیکي برخو کې په کومو برخو کې ستونزې دي.
دغه زموږ په لوجستیک کې موږ هم زیات موندنې لګو مهمې هغه همدغه د وزارت په اړوند کوم رنجر موټرونه چې دي رنجر موټرونه چې د دې توزیع په اړه وو چې په لوجستیک صاحب موږ سره کوم مرکز ته ځای کړی و ویلي وو چې زموږ د اویاو په شاوخوا کې زموږ دغه نقلي وسایط چې دي دا دغه سره دي د چارواکو وکیلانو هغه خلکو سره دي چې اصلا باید د هغوی سره نه وي یا هغوی دا حق نه لري چې باید د وزارت د نقلي وسایط څخه ګټه پورته کړي. ولې کله چې موږ د وزارت سره په اړیکه کې شو دوی سره یوازې د پنځه دېرش یا شپږ دېرشو نقلي وسایطو لیست و چې دوی چارواکو ته ورکړي دي پینزه دیش یا شپک دیش شپک دیش نقلی او سایتو شده چه وقت توی کلی دی نورو اصلا لیست و سانو چه چه تو دیو کلی دوم موضوع شد لکتنگ ستا سورده یاده اونه او کراغه دا اجناس و ناقص لیستو دا اجناس و ناقص دا اجناس و یو کامل لیست چه دولوی یا تبای داغ یو جنس مکمل جزیات چه پتوم کم قیمت رانی بول شوه و سوم به استهلاک شوه قیمت وس وضعیت په څه ډول دی لوجستیک دی د نگانا او بل دا چې په چاپ سي قید دی په اوس وخت کې ولی کم لیست موږ سره وزارت شریک هیڅ د غاړین جزئیات په بر کې نه نیول یو لیست چې فقط جنس پکې نیول شو لیست جنس نوم پکې موجود دا معلومه نه و چې څه خریدار شوی اوسې وضعیت په څه ډول دی چاپ او قید دی دغه څو وخت چاته ورکړ شو د زیات زیات معلومات چې هغه په دې لیست کې نه و شامل بل مهم موضوع چې موږ لوجستیک کې پیدا کړ هغه دا چې لوجستیک لپاره وزارت یو راهنمو دی تر څو عمل نه درلوده پروسه په همدې شکل باندې فقط په دې شخصی افراد د خوخه په اساس باندې مخته تلله په دې کله کم ترزلمل یا کمبل هغه نو موجود په البته زه مغه دې چلونه پنځنه وشپک نه وکال پاک لغه کېم نو په دې کله مونږه استاد پرختنه وزارت ته وړاندې کړی دي چې د غدرې چلو مو د په برکې نسی درېمه موضوع د راپور د منابع بشری برخه ده
په منابع بشری په راتلونکو بس کې هم ولرو چورو سره په خبرو وکړو سی او اوریدونکو د ټلیفون په کرخه دی به برنامه خوش آمدین مهرباني
السلام علیکم رضیا غزی ټول کارکونکو اوریدونکو ته د زړه کوم د سلام نه وړاندې کوم
کور ودان مهرباني وکړئ
تشکر دا مېره کوم موضوع راخېستو دا کانال وزارت داخله دغه بازو پولیسو سره ځان سره کړه او دغه ماسونه دغه لاس پنځلس نفره هر چارواکی بس خپل خپلوان را ټول کړي دي د کارتونه ورته اخېستې کله چې بایومیټریک راشي د خپلو خپلوانو ټول کې بایومیټریک کې چې لاس یې بیا چې کله دما شي همغه لاس پنځلس شل نفره ماس خپله اخلي په دغه چې کوم کار کړی که نه ده کړی کړی چې خپله ځان د بلخ ولایت نه په ماشین
مستاسو منظور یا هدف دا یعنی په اصل کې دغه کارکونکي نه بلکې دوی یو لیست ورته جوړ کړی او په دې ډول باندې مختزي
او کنه مثال ګوره و چې چارواکی ده کنه پنځله سیال په چره کړي په وزارت پولیسو ملي کې ماشونه خپله اخلي چې کومه بایومیټریک راځي د خپلو خپلوانو ټول کې وایي دغه زموږ لپاره موجود دی بس موجودن چې لاړ شي د خپل هغه پنځله سیال نه پر ماش دي خپله ماسکر اخلي بس بانګونه جبو ته ورځي
ډېر زیاته مننه ښاغلی رحیمي په اړه ځواب ورکړي او خیر رحیمي دوباره خوش آمدید
سلامات زه د قدرمن اورور ته سلامونه وړاندې کوم ما خو تاسو سره پنځلس دقیقې وخت سټ کړی زه غواړم د خپل خبر راټول کړم یو اطمینان د افغانستان خلکو ته
پوښتنې ډېر زیات اوریدونکي ټلیفون کوي تاسو نه ډېر زیات پوښتنې لري نو
هیله ده چې پرونه اخر کې له موږ سره اوسئ په خیر اوسئ څو مسائل زه غواړم واضح او صریح او یو وایم د افغانستان خلکو ته لا شک پرده چې په کورنیو چارو وزارت کې فساد شته دو فساد ته به رسیدګي کېږي دای متحد دی اوس مهال له نیکه مرغه د کورنیو چارو وزارت رهبرۍ ته درې تنه مسلکي غښتلي با تدبیر او پاک نفسه کسان راغلي دي چې یو د کورنیو چارو وزیر دی د کورنیو چارو وزارت لومړی معاون دی او د کورنیو چارو وزارت ارشد معین دی چې درې واړه تعهد لري دندې ته مسلک ته د افغانستان خلکو ته په دغو ټولو برخو کې هر مشکل چې زموږ قدرمن هیوادوال یا هر محترم اداره چې وړاندې کړي د دوی سپارښتنې به په درنه سترګه کتل کېږي په مواردو کې هر مورد کې چې دوی سپارښتنه ولري اشاره ورته ولري هغه به ټولې بارزیابي کېږي موږ د میک کوم گزارش شدی دا موږ جدي نیولی دو په خاطر چې د ټول موارد ته باید رسیدګي وشي دا لومړی ځل دی په تاریخ د کورنیو چارو وزارت کې چې د یوې ادارې گزارش چې هغه د کورنیو چارو په وزارت پورې اړوندېږي او په هغو برخو کې دوی ملاحظات لري هغه جدي نیول کېږي دا یوه مسله ده فساد ته به په هیڅ وجه نور ځای نه ورکول کېږي موږ په تېره یوه میاشت کې یو سل شل نفره
هغه کسان چې په بیل او بیل برخو کې یا اخوازه اخیسته یا په داخل قراردادیان و فساد وکړه یا په داخل دی سیستم کې کسان و اشخاص او افراد د مشناسایی کل و منول د قانون منګول ته وسپارل. د لکسنګ چې موږ د ترسان سره مبارزه کوو د مفسدینو سبب په مو قوت او قدرت او جدیت سره او قاطعیت سره به مبارزه کی او دو برخه ته متحد لرو ان شاء الله لاندو وختو کې به نتایج موږ له تاسو سره وی تاسو تاریخ د افغانستان د قدرمنو خلکو سره شریکو. د غرور چې پښتنه کړې و د خشخوره په برخه کې شخصي کسان و چې یو نفر دی د خپل کسان راولي ده په دې برخه کې هم موږ یو سلسله تغیرات را وصل دي او طرز العمل رامنځته شوی دی چې په کورنۍ شورو وزارت کې یو نفر چې په یو بخش کې نشي کولای په موږ بخش کې یو ورور مقرر کړي یا د ماماز مقرر کړي یا د کاکاز مقرر کړي دا برخه هم بیخي تصفیه کړې ده. دو برخه ته ډېره جدي توجه رامنځته شوې ده. موږ څو کارونه نور هم ترسره کړي په دولانډو وختو کې. یو د اپ سیستم دی، یو د کرایم سیستم دی چې په تدارکاتو کې منابع بشري کې او په لوجستیک کې دا سیستم سازی کیږي. کله چې یو سیستم رامنځته شي بیا نه به هر کسان کولی شي چې فساد رامنځته کړي، نه داخل نه چې یو نفر مفسد هم وي. کله چې یو سیستم موجود وي هغو سیستم ته بیا دوی لاسرسی نشي پیدا کولی. په دوه اساس زموږ ډېر ټینګار همدغه دی چې سیستمونه باید الکترونیکي شي، هغه باید داسې الکترونیکي شي چې هر اقدام چې منابع بشري ترسره کیږي، هر اقدام چې زموږ په لوجستیک ترسره کیږي، هر اقدام چې هغه په تدارکات کې د کورنۍ چارو وزارت رامنځته کیږي، هغه باندې به د کورنۍ چارو وزیر، د کورنۍ چارو وزارت ارشد موین، د کورنۍ چارو وزارت لومړی معاون به هغه ګوري په سیستم کې ویني به چې په دوه برخه کوم اقدام ترسره شي، د نفر کوم ضرر مقرر شي، د قرارداد چې رامنځته شوی دی په دوه برخه کې څو اجرا وشول، دا برخه ډیره واضح ده او سره ده. زیو زل بیا تاکید کوم چې لکه څنګه چې ترسانو سره د افغانستان د خلکو دښمنانو سره مبارزه جدي نیولې ده او ادوی پروګرام د تهاجمي او تعارضي عملیات زیات شوی دی او جدي و هر هغه کس چې فساد کړي د کورنۍ چارو په وزارت کې هماغه برخورد بور سره کوي او موږ قاطعیت او جدیت سره به ادوی سره برخورد کوي لکه د افغانستان د ترسان د خلکو د دښمنانو سره او د ترسانو سره چې برخورد کوي د موږ په جدي توګه نیسو د شناسایی کېږي نیول کېږي بلې قانون منګول ته به سپارل کېږي.
آخر همی یک موضوعی که قبلا شما هم از او نخوشنود بودین و ابراز نخوشنودی کردین ای که در کل بیشتر ادارات حتی خود وزارت داخله به گفته شما در قبل به شکل فرد محوری بوده بلکه سیستم ایجاد نشده تا این تداوم پیدا بکنه. اگر به خاطر داشته باشین ما در برنامه های گذشته در زمانی که آقای صالح سرپرست وزارت داخله بود روی این موضوع صحبت کردیم که چقدر میتونه این سیستم ساز باشه و در آینده به می شکل ادامه پیدا بکنه و شما امیدواری بسیار جدی داشتین و گفتین که این پروسه شدیداً ادامه خواهد داشت اما بتونه شد. همیلم بسیاری مردم شکایت دارن که همون لستایی که نشر شده یعنی اقدام عملی یا یک نتیجه ملموس به دست نامد یا هم لستی که شما هفته گذشته نشر کردین در مورد متخلفین و یا مجرمینی که متهم هستن و یا هم در بعض قضایا دست دارن اینا را فقط لست نشر کردین و خواهان همکاری مردم شدین، یعنی بیشتر نتیجه ملموس نداشته و اقدام که اگر کردین در قبل او اقدامتان متاسفانه بی نتیجه بوده.
من میخوام امیر صریح بسازم، واضح بسازم ای که لست اول اگر من بیایم مشخص سر لست اولی که تعداد اونا از او تعداد اشخاص افرادی که متهم به قتل، غارت، چپولگری، زورگویی، غصب زمین و اختطاف بود، دو بخش ما پیشرفتای زیادی داریم. تعداد زیاد او اشخاص و افراد توسط تپوتلاش نیروی امنیتی بخش کشف استخبارات مورد دستگیر شد. تعداد زیاد او اشخاص و افراد که ما میشه باز برای شما اختصاصی تمام گزارش از او را مکمل بتیم که تعداد زیاد اونا خودشان آمدن خود پلیس تسلیم کردن یا حتی ما یک مثالش دارم که یک نفر را که ما لست از او را نشر کرده بودیم، نام از او بر آمده بود، فامیل از او سر از او خبر نبود که یک دزد، به او اساس مادر خودش آمد به وزارت امور داخله و مراجعه کرد و نفر برای ما گفت که بچه ایم است، زینی قسمت است، نیروی امنیتی رفت و را دستگیر کرد و تعداد دیگه شان هم که بود اونا از ها متواری شد. یک لست اولی بود. لست دوم ما 16 نفری بود از زورگویا، از غاصبین زمین که جز یک نفر که امیال هم
او فرقی است قطعه چه به نیروه امنیتی
بله آخه رحمی صدای مرا میشنوین؟
بله شما صدای مرا دارین؟
متاسفانه قبلا قطع وصل شد، فعلا صدایتون درست است.
لست سومی که نشر شد، لست سومی که نشر شد و هم 16 نفری بود، از غاصبین زمین بود و از زورگویا بود که تمام اونا با وزارت امور داخل آمد، امرایشان تصفیه کاری شد، تعداد یک تعداد اونا دستگیر شد، تعداد دیگه شان به ضمانت رها شد. لست که چند روز پیش ما را نشر کردیم دو هم پیشرفت وجود داره که ما الان میخوایم دو باره پیشرفت را امرای شما شریک کنم، منطقا تا چند روز بعد پیشرفت هایی که دو بخش از او را ما از طریق رسانه های معظم محترم با مردم افغانستان او را شریک میکنه.
دقیقا شکایت مردم در مورد افراد اشخاصی بود که رسانه‌ای شدن و در رسانه های اجتماعی هم سر و صدای زیاد داشتن که شما به خاطر دستگیریش اقدام کردین و متاسفانه نتیجه ای نداد. دقیقا در اون بخش فکر میکنم تا حال هم همون قضیه همطور جریان داره و هیچ چیز
لسته که امروز شما شریک کردن در سه لست 99.99% پیشرفت صورت گرفته. نتیجه نمو است که ما حال ادام میکنیم که در سراسر افغانستان 70% گراف جرائم پایین آمده و 45% گراف جرائم در شهر کابل پایین آمده به خاطر تامین هرچی بهتر و خوبتر بر کابل و در ولایات و بر مردم افغانستان. یک سلسله برنامه‌های جدی عملی وجود داره که آن قریب و هم توسط رهبری وزارت امور داخله تدبیر خواهد شد.
اما در تازه ترین شنونده ای که چند لحظه پیش تماس گرفتن آقای جمعه‌گل خوشخویی از کارتینو، اینا برعکس چیزی که گفتن این که سطح جرایم جنایی، اختطاف، سرقت‌های مسلحانه، سرقت‌هایی که راهگیری است و تلفن و پول مردم و همچنان قضایای تازه‌ای که صورت میگیره، مطمئنا شما در جریان هستین که به خاطر وسایط نقلیه از مردم کشته شدن و وسایطشان سرقت شده، این یک چیز متفاوت از اون 70% است که شما ابراز کردین.
ما به یقین براتون میگم ما با اساس آمار و ارقام و با اساس این فیصدی ابراز شما صحبت میکنیم. اگر ما از یک ماه قبل گراف جرایم در شهر کابل بر شما بگویم و از یک ماه بعد که حال است براتون مقایسه کنم، اینمی 45% ای نشان میده، این دقیق است. منتها ما مردم افغانستان تهاد میتیم که او تعداد از منصوبین و رهبری آمریت های حوزه در شهر کابل و در ولایات به سطح قماندان ها هر کدام از این اگر تعلل میکنه، غفلت میکنه، کمکاری در وظیفه میکنه، او دیگه به رهبری وزارت امور داخله قابل قبول نیست، در باره از او تصمیم گرفته میشه، از وظیفشان برکنار میشه. برای ما اهمیت که داره رسیدگی به مشکلات مردم است، گراف جرایم است که پایین به در هر بخش عملا ما بر شما میال ادا کرده میتونیم که در بخش حملات تروریستی در شهر کابل فوق العاده تجربه آمده، در چند ناحیه که برای فعلا هم گراف جرایم دوجه بالا است، دو بخش هم اقدامات جدی توسط رهبری وزارت امور داخله صورت گرفته. رهبری وزارت امور داخله بر تمام منصوبین این حوزات گفته که به مشکلات مردم باید رسیدگی شه و در صورتی که اونا باز نمیتونه که به این مشکلات رسیدگی بکنه باید وظایفشان محول کنه به یک شخص دیگه که متحد باشه، کارکن باشه، فعال باشه و یک شخص باشه که او به مشکلات مردم رسیدگی کرده بود.
یکی از موضوعات دیگه که نیاز به تایید و ایراد شما داره ای است که در مورد لستایی که شما نشر کردین و از مردم طلب همکاری کردین، بیشتر کسایی هستند که توسط برخی از چهره های سیاسی و چهره های پرنفوذ حمایت میشن و اونا باعث میشن تا در کارهای شما و اقداماتی که میخواین به خاطر دستگیری و یا هم حل قضایا اقدام بکنین مداخله اونا هست. واقعا هم اتو قضایایی هست که چهره های مطرح سیاسی و یا هم اشخاص پرنفوذ در کارهایتان مداخله بکند؟
به هیچ وجه ما برای هیچ کس موقعی از این را نمیتیم که اونا در کارهای داخلی وزارت امور داخله تدخل بکنه یا تجسس بکنه. اما این را ما تایید میکنیم که یک تعداد اشخاص و افراد پرنفوذ است که او مجرمین یا متهمین یا او اشخاص و افراد که لیستش نشر میشه او را قبلا حمایت میکرد، اما هر لیستی که نشر شده هیچ یکی از یا جرأت نکرده که علیه رهبری وزارت امور داخله بر از یا سفارش شود. با خاطر از اینکه ما یک بخش در وجود خود وزارت امور داخله فعال کردیم، هر شخص پرنفوذی که از یک مجرم، از یک متهم، از یک قاتل، از یک چپاولگر حمایت میکنه، ما نام از او را لیست میکنیم و در صورتی که اونا تماس میگیره با آدرس رهبری وزارت امور داخله تعداد اشخاص و افراد لیست میشه و لیست از این در هر سطح که باشه، هر شخصی که باشه، در هر مقام که باشه، نامای از یا هم به مو شکل که ما لیستای متهمین نشر میکنیم، لیستای ایزار هم نشر میکنیم. از اون وقت که ما یه هشدار به این که تعداد اشخاص و افراد دادیم، هیچ کس فضل خدا موفق به این نشده و جرأت از این نداشته که علیه آدرس رهبری وزارت امور داخله اینا تماس بگیره.
دیر از یت مننه خغل رحیمی لتاسونه چه پخبرونه که مگدون وکر خغل شاکر لتاسونه هم دیر از یت مننه لدرن آوریدون که هم مننه چه تروس لمکسر اول تر راتلون که خبرونه چه یو تلبیا ستاسو پا خدمت که